او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو نن په مازیګرنۍ خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 24 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 3 او د 2024 میلادي کال د اپریل له 12 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې د زینبیون لخکر خلاف د پاکستان د حکومت د پریکړې د اهدافو او پایلو په حق له سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې به هم د قرآن په لوشې تر عنوان لاندې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د ترجمه او ساده او آسان تفسیر پروګرام درته وړاندې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم ستاسو په را لېږلو لیکنو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام ووره. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو لې یوې لنډې د مینه پس. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د تهران د جمعې د لمانځه خطیب وویل صهیونیستي رژیم خپل زوال تجربه کوي. د طالبانو 15 جګپوړي چارواکي اوس هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. اسماعیل هنیا ویلي اسرائیلو ماته خوړلې ده، او له فلسطین په ملاتړ کې نیکاراګوئ په جرمني کې خپل سفارت بند کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل، د تهران موقته امام جمعه په غزه ترنګ کې د اسرائیلو د جنایتونو په غندلو سره وویل صهیونیستي رژیم له زوال سره مخامخ دی. حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نن د جمعې لمانځه په خطبو کې د دې ټکي ته په اشاره سره چې د اسلامي نړۍ اوله مسأله غزه ده، صبر، ایثار او مجاهدت د غزې په خلکو کې په اوج کې دی وویل. د غزې خلکو له 3000 زیات شهیدان ورکړل، او له دغه جعلي رژیم سره لا هم په قدرت سره مبارزه کوي. صهیونیستي رژیم خپل زوال تجربه کوي او په خپل لومې کې راګیر شوی دی، او د تیښتې لار نه لري او نابودۍ ته به ورسیږي. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی د خپل ولسونو د غوښتنې په پوټه له صهیونیستي رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو په نغو سوالو باندې په نیوکه سره هم زیاته کړه. د مقاومت د جبهې د مقاومت سرشندنې او اتلولې سره سره حکومتونه نه یوازې په خپلو دندو باندې عمل نه کوي، بلکې امریکا او اروپا په داسې حال کې چې د ښځو او ماشومانو وینه ویني، بیا هم د صهیونیستي رژیم مرسته کوي. دا ویلو ده چې د تیر کال د اکتوبر له 9 راهیسې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3500 او 1500 فلسطینیان شهیدان شوي، او له 6000 ډیر زخمي شوي دي. له بلې خوا 14000 کسان بیخي بېدرکه دي، او په زیات احتمال په بمباریو کې د ویجاړو شوو ودانیو تر کنډولو لاندې مړه شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل سلطه پال قدرتونه د ایران او پاکستان د اړیکو په پراختیا خوشاله نه دي، او په فتنه اچولو سره د دې دواړو اسلامي هیوادونو او ولسونو ترمنځ د اختلاف اچولو په لټه کې دي. سید ابراهیم رئیسی تیر ماښام د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ژورې، تاریخي او په دینی، اعتقادي، کلتوري او د ګاونډیتوب په برخو کې د ډیرو اشتراکاتو باندې ولاړې وبللې، او هیله وښودله چې په دې نوي پړاو کې دغه اړیکې د دواړو ولسونو د ګټو د تامین په لړ کې لا پراخې شي. اسلامی ایران ولسمشر همداشان په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او نسل وژنې دوام د اسلامي هیوادونو او د نړۍ د ټولو پتمنو انسانانو لپاره یو درون غم وباله، او دغه ماشوم وژونکي رژیم د جنایتونو د بندولو په موخه د اغیزناک دباو اچولو لپاره د ټولو ازادي غواړو او خپلواک هیوادونو د ګډو حلو ځلو په ضرورت باندې تاکید وکړ. دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د ایران ولس او حکومت ته د کوچني اختر د متقابل مبارکۍ په ویلو، او په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخه د صهیونیستي رژیم د برید په غندلو سره وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پراخ کلتوري او تمدني ورته والی د کلتوري سوداګري او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د ډول ډول وړتیاو د تبادلې لپاره مناسبې زمینی دي. زرداری د غزې د مظلومو خلکو خلاف د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره په دغه رژیم د دباو اچولو په موخه د مسلمانانو او خپلواکو هیوادونو د هلو ځلو په ضرورت هم تاکید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انګلستان او استرالیا له خارجه وزیرانو سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د سیمې او د غزې د وروستیو بدلونونو په هکله د نظر تبادله کړې ده. د ایران پریس د خبر له مخې د انګلستان خارجه وزیر ډیوډ کیمرون او امیر عبداللهیان په خپلو کې په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو مخ په ودې اړیکو او ځینو بدلونونو ته په اشاره سره د متقابل احترام په فضا کې د ملګرتیا د پیاوړتیا په لاره کې د ګډو هلو ځلو د دوام تا دلچسپی و خودله. د ایران خارجه وزیر په دمشق کې د ایران په سفارت باندې د اسرائیلو د رژیم د هوایی برید په غندنه کې د انګلستان په بی عملی نیوکه وکړه. امیر عبداللهیان همداشان په غزې او لویدیځ غاړه کې د جنگي جنایتونو او نسل وژنې د سمدستي بندېدو په ضرورت باندې په تاکید سره وویل چې تهران هیڅکله په سیمه کې شخړه نه ده خوښه کړې، خو په دمشق کې د ایران په سفارت باندې د اسرائیلو حمله او د امریکای او انګلستان چوپتیا په دې سیمه کې د جنگ دوام او پراختیا ته د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم نتانیاهو د هڅونې په معنا ده. هغه وویل د کړکېچ جرړه په سری بهیرې کې نه بلکې په غزه کې په نسل وژنه کې ده. د ایران خارجه وزیر همداشان له خپل استرالیایي همرتبه سره هم په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو بدلونونو په تیره بیا د فلسطین د حالاتو همداشان یې د دواړخیزو اړیکو په حق له د نظر تبادله وکړه. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان د رسنیو د خبر له مخې د طالبانو او امریکې ترمنځ د دوه د موافقه په بنیاد باید د دغه ډلې لوړ رتبه غړي د بندیزونو لړه وتلې وي، خو د څه باندې دوو کلو په تیرېدو سره سره د طالبانو د کابینې ځینې نور وزیران هم د بندیزونو په نوم لړکې راغلي دي. همدا اوس د طالبانو 15 جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. طالبان وایي چې د دغو کسانو نومونه د ملګرو ملتو له لیسټه ووځي او ورباندې لګېدلي بندیزونه دې ختم شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان سفیر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د حماس د سیاسي دفتر د مشر د کورنۍ د غړو د شهادت د ختم په مراسمو کې ګډون وکړ. دوحه کې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه ولیکل شپږ میاشتې وشوې چې ظالم صهیونیستي رژیم په دوامداره توګه د فلسطین په مظلومو خلکو باندې بمباری کوي. دغه سفارت په ماشوم وژون کې صهیونیستي رژیم باندې په سختي نیوکې سره زیاته کړې ده. تر اوسه له 1,00,000 نه زیات فلسطینیان چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي شهیدان او زخمي شوي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر مشر په دې خبرې سره چې صهیونیستي رژیم په بې مخینې انزوا کې راغلی دی وویل دغه رژیم ماتې خوړلې ده. اسماعیل هنیان نن سهار د لبنان المیادین چینل سره په خبرو کې وویل په غزه کې د نیواګر صهیونیستي رژیم قتل عام او جنایتونه د دغه رژیم د ستراتیژیکې ماتې نښه ده، ځکه چې دغه رژیم خپلو اهدافو ته ونه رسیده. د حماس د سیاسي دفتر مشر وویل د اسرائیلو نیواګر رژیم حماس ختم نه کړی شو او هیڅکله به یې ختم نه کړی شي، او له یوې شرافتمندانه معاملې نه پرته به خپل دغه غونډه دغه ډله به ختم نه کړی شي. هنیا صهیونیستي رژیم د لویدیځ روان ماشوم وباله او زیاته کړه داسه چې د ډیپلوماسۍ په کوریډورونو کې رامنځته شول د دغه رژیم لپاره د بې مخینې انزوا او یوازیتوب نښه ده. اخوا نیکاراګوی په غزه کې د صهیونیستي رژیم له جنایتونو او نسل وژنې د جرمني په ملاتړونو باندې اعتراض کوي. په برلین کې خپل سفارت بند کړ. د سټاکهوم د نړیوالې صلح د تحقیقاتو د مؤسسې لخوا په مارچ میاشت کې د یوې خبرې شوې شننې لمخې امریکا او جرمني نیواکي ټاټوبي ته واردېدونکي تقریبا 99% وسلې تامینوي چې له 2019 کال نه تر 2023 کال پورې 98% امریکې او 13% جرمني ورکړي دي. نیکاراګوي جرمني په غزه کې د فلسطینی ولس د نسل وژنې مسؤل وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد د نسل وژنې د منع د تړون خلاف ورزي کړې ده. په همدې لړ کې د راشا ټوډې د رپورټ له مخې نیکاراګوې د جرمنی حکومت په غزه کې د اسرایلو د نسل وژنې د آسانولو په تور له دغه هیواد د انصاف په نړیواله محکمه کې شکایت وکړ او د دغه محکمه اولنې غونډه 13 دوشنبه تر سره شوې ده. نیکاراګوی له دغه شکایت وروسته په جرمنی کې د خپل سفارت د بندولو خبر هم ورکړ. د خبرونو پای دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
رنوریدن کو زمنگ سیاسی تبصرہ دا زینبیون خلاف دا پاکستان دا حکومت دا پریکڑے دا اہداف و پائلو پہ حق لدن پامرتا وکڑے. د پاکستان حکومت په یوه ناڅاپي فیصله کې چې دغه هیواد ټولنې حق حیرانه کړي د زینبیون لخر د ترهګرو ډلو په نوم لړکې شامل ک او هغه د پاکستان د صلح او امنیت ګډوډونکي وباله. خو د لشکر زینبیون تاریخ او کلنلارې ته یو کتنه خودنه کوي چې دا نه یوازې د پاکستان په شمول د سیمه ایز صلح او ثبات ګډوډونکي نه ده پاتې شوی، بلکې په تیره یو لسیزه کې د سیمې امنیت په بشپړه توګه تامین کړی دی. د زینبیون ځواکونو د عملیاتو ډګر سوریه ده او هدفونه د داعش ترهګرې ډلې له منځه وړل دي، چې د نورو عملیاتي ځواکونو په همکارۍ د دغې ترهګرې ډلې په له منځه وړلو کې مهمې بریاوې هم ترلاسه کړې دي. په سوریه باندې د تکفیری او ترهګرو ډلو له برید او په خطر کې د حضرت زینب سلام الله علیه د زیارت له لوېدو وروسته د پاکستان د ځوانانو یوې ډلې څخه د پاسه یو لسیزه مخکې یو ټولنه جوړه کړه او د بی بی زینب د زیارت د دفاع او له تکفیری ترهګرو سره د مقابلې لپاره په سوریه کې شتون ته لیوالتیا څرګنده کړه. د دغه اجتماع نتیجه د هغې ابتدایي څلیرش کسیزې ډلې جوړېدل وو چې زینبیون ونومول شوه. له هغې وروسته په زینبیون کې شاملېدو لپاره غوښتنې ډېرې شوې او دغه ډله د زینبیون لښکر په توګه وپېژندل شوه. دغه لښکر د سوریې د حلب، نبل او زهرا، تدمر، حمار او د دمشق د خواوشا سیمو په آزادولو او هم یې له آزادېدو وروسته د دغو سیمو د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوباوه. همداشان د شهید سردار قاسم سلیمانی په کومندې د بو کمال په عملیاتو کې چې د سوریې په دغه سیمه کې د داعش د نابودۍ سبب شول، د زینبیون جنګیالي تر ټولو مخکې وو. د سیاسي مسایلو کارپو علي زاهدي په دې حق لوای د زینبیون په شان لخکر هله په سوریه کې د داعش خلاف عملیاتو ته داخل شوې چې دغه ترهګر ډله لکه د وایرس او یوې خاشوې دانې په شان په سیمه کې په پراخېدو وه، او که سمدستي ورسره مقابله نه وې شوې نو اوس به داعش د پاکستان په شمول ټوله سیمه ناامنه کړې وه. لا پاتې دا چې پاکستان هم دا اوس د داعش له فعالیتونو سره مخامخ دی. د پاکستان خلکو تمه درلوده چې د دغه هیواد حکومت او پوځ د زینبیون لښکر ته د هغه له تجربو څخه د داعش سره د مقابلې لپاره چې یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان په ګډو پولو کې په پیاوړي کېدو د استفاده وکړي. د دې پترس کې چې زینبیون د مقاومت په جبهه کې د جنګیالي، عالم، ډاکټر او نرس په څلورو برخو کې تعریف شوی چې د امریکې او په سیمه کې د هغې د انډیوالانو اندېښنې را وپاروله. امریکا چې په غرضي توګه هڅه کوله چې په سوریه کې د داعش نابودي په خپل نوم حساب کړي، د زینبیون لخکر نوم یې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د دې په ځواب کې زینبیون لخکر په یو بیانیه کې امریکې ته په خطاب کې وویل، تاسو ضرور په سوریه کې د اهل بیت علیهم السلام د حرم په دفاع کې د زینبیون د لخکر د جنگېدو خبر خه اوریدلې ده، نو باید پوه شئ چې د اسلام د وسلوال کلتور په لغت کې ویره او تهدید هیڅ معنی نه لري، او د امریکې او د هغې د لاسپوسو فیصلې او ناوړه نظرونه به د اسلامي جبهې د یووالي او پیوستون سبب شي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د قران په لوشي پروګرام ته غوښی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره د روژې د میاشتې په اخیری ورځو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
سره د قرآن د پلوشې د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. عزیزانو، د قرآن د پلوشې په خپرون کې په دغه نننۍ برخه کې د قرآن مجید د مدثر د مبارکې سورې له 18 تر 55 آیتونو تفسیر درته وړاندې شي. لومړی به د مدثر د مبارکې سورې له 18 تر 34 آیتونه تلاوت، ژباړه او تفسیر واوري. هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
ژباړه: هر نفس به د خپلو کړو په بدل کې ګروي، غیر له ښي اړخوالاو یعنی سعادتمندانو څخه چې د جنت په باغونو کې دي او تپوس کوي له ګناهکارانو څخه څه شي دوزخ ته داخل کړی است. وایي: موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو او مسکینانو ته مو ډوډۍ نه ورکاوه او له باطل ویونکو سره به موږ په باطلو خبرو کې ننوتلو او موږ به د بدلې ورځ دروغ ګڼله. تر دې چې مرګ راته راغی، نو د شفاعت کوونکو شفاعت به دوی ته ګټه نه وکړي.
تیرو عزتمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو د دوژخ او دوژخیانو په اکله مو خبرې وکړې. دغه آیتونه په جنت کې د ایمان د خاوندانو حالاتو ته په اشاره سره فرمایي: ټول انسانان که څه وي او که بد وي، د خپلو عملونو په بنیاد اجر او سزا ګالي، او د قیامت په ورځ کې الهي محکمه د انسانانو عملونه د عدالت په تله کې ارزوي او هغه سره سم اجر او سزا ورکوي. د آیتونو په دوام کې هم له دوژخیانو سره د جنتیانو خبرونو خبرو اترو ته اشاره شوې او فرمایي: جنتیان له دوژخیانو پوښتنې کوي چې تاسو داسې څه کړي دي چې له عمله دوژخي شوي یاست. هغوی هم هغو څلورو مهمو لاملونو ته اشاره کوي چې د هغوی د دوژخي کېدو سبب شوي دي. لومړی عامل چې دوژخیان ورته اشاره کوي، لمونځ نه کول او له خدای تعالی سره د اړیکو پرې کول دي. داسې ډیر کسان به وي چې د پاک خدای انکار نه کوي، لیکن ورسره اړیکې هم نه پالي، نه د هغه د نعمتونو شکر کوي او نه هم په ژوندانه کې ورته د ضرورت احساس لري. دوهم عامل چې دوژخیانو یې یادونه کوي، په ټولنه کې د بې وزلو په وړاندې بې پروايي ده. یوازې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د شتمنیو د راغونډولو په فکر کې وو، او د بې وزلو د ډوډۍ، جامې او نورو اړتیاوو پروا نه لرل. دریم عامل چې دوزخیانو ورته اشاره کړې دا ده چې هغوی د ګناه په محفلونو او بې ځایه بنډارونو کې ګډون کاوه او له مفسدانو او باطلوالو سره ملتیا کول. څلورم عامل چې له مخکنیو دریو لاملونو سره تړاو لري دا دی چې هغوی په قیامت ورځې باور نه درلودل او داسې فکر یې نه کول چې باید یوه ورځ د خپلو ټولو کارونو په اکله ځواب ووایي. دوژخیان وایي چې دا ناسم باورونه او ناسم عملونه تر هغه پورې زموږ په ژوندانه کې دوام درلوده چې مرګ مو راورسېده او نور مو د ځان د اصلاح فرصت له لاسه وتلی و. قرآن مجید د دوژخیانو د خبرو په وروستۍ برخه کې فرمایي هغوی د الهي رحمت او کرم دروازې په ځان تړلی به او په قیامت کې د ځان د نجات او ژغورلو لپاره هیڅ لاره پرېښودلې نه وه، ځکه چې هیڅ نیک عمل یې نه درلودل چې د شفاعت کوونکو شفاعت ور په برخه شوی وای. له هغو کسانو څخه چې د شفاعت کوونکو له شفاعت څخه پاتې کیږي هغه دی چې لمونځ سپک ګڼي. په دې اړه روایت دی چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خپل مبارک عمر په پای کې خپلو عزیزانو او ملګرو راوبلل او ورته یې وفرمایل هغه کس چې لمونځ سپک وګڼي زموږ له شفاعت نه بې برخه کیږي.
قدر من اوریدونکو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی هغه کارونه چې ترسره کوو زموږ شخصیت جوړوي، په قیامت کې هم موږ د خپل دغه شخصیت په ګرو کې یو. دوهم دا چې یوازې د ګناه ترسره کول انسان نه دوزخي کوي، ځکه چې د توبې دروازه خلاصه ده، لیکن په مختلفو ګناهونو باندې ټینګار او دوام او د توبې پرېښودل د الهي رحمت دروازې په انسان باندې بندوي. دریم دا چې له خدای سره اړیکې په یوازې کفایت نه کوي، بلکې د خدای مخلوق ته پاملرنه او تر خپل وس پورې د بې وزلو لاسنیوی په خدای باندې د ایمان له شرطونو څخه دی. څلورم دا چې له فاسدو خلکو سره یو ځای کېده او د هغوی د چټي او باطلو کارونو تکرارول انسان دوزخي کوي. او آخر دا چې شفاعت هم د توبې په شان له هغو لارو دی چې متعال خدای په دنیا او آخرت کې خپل بندګانو ته خلاص پرېښودلی دی، څو د هغو کسان لپاره چې وړ دي د نجات لاره موجوده وي.
بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه أنت خالق من جاء ومن راح.
عزیزانو اوسم د مدثر د مبارکی سورې له 9 څخه بیا تر 15 آیتونو پورې تلاوت او ژباړې ته غوږ.
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
جبارة نو پدوي څه شوي دي چې له نصیحت یعنی قرآن مخ ګرځوونکي دي؟ گویا چې دوی تښتېدونکي ځنګلي خره دي چې له زمري نه تښتي، بلکه په دوی کې هر یو کس غواړي چې ورته خپرې کړای سوي صحیفه یعنی پانی ورکول سی. هیڅ کله داسې نه ده بلکې دوی له آخرت څخه نه بیریږي. هیڅ کله داسې نه ده بېشکه دا قرآن نصیحت دی. نو څوک چې غواړي ورڅخه دې پند واخلي او دوی نصیحت او پند نه اخلي مگر که الله تعالی یې وغواړي، هم دی دی ویرې لایق او د بخښنې اهل دی.
ګلونو اورېدونکو، د مخکنیو آیتونو په دوام کې دا آیتونه هم په دنیا کې د دوژخیانو د ژوندانه د څرنګوالي په اکله فرمایي چې هغوی د حق له اورېدو نه داسې په منډه تښتېده ګواکې ځنګلي خورونه له زمریانو تښتي. د مکې مشرکان د پیغمبر اکرم له بلنې او د قرآن مجید له تلاوته نه تښتېدل او نور خلک هم د پیغمبر اکرم د کلام له اورېدو څخه منع کول، ځکه چې په پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې د خلکو له ایمان راوړلو او په مکې باندې د هغوی له واکمنېدو څخه ویره لرله. د مکې د مشرکانو مشرانو یوه هیله دا وه چې ولی خدای د هغوی هر یو کس ته جلا جلا ملایکې نه دي ورلېږلي او په مستقیمه توګه یې خپل آیتونه پرې نازل کړي نه دي. نو هغوی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل چې باید د خدای له جانبه موږ ته داسې یو ځانګړی لیک راوړی چې له هر یو نه په نامه یادونه شوي وي، هغه وخت به موږ په تا باندې ایمان راوړو. قرآن کریم د دغه بې ځایه غوښتنې په ځواب کې فرمایي دا خبرې دوی ځکه کوي چې د قرآن له منلو ځانونه خلاص کړي او په قیامت کې د الهي محکمې په وړاندې له درېدو څخه ویره نه لري. که هغوی په قیامت باندې باور درلودای دومره پلمې نه لټولې او بې ځایه غوښتنې نه مطرح کولې او په دوژخ او ملایکو باندې ملنډې نه وهلې. د مدثر د مبارکې سورې په وروستۍ برخه کې متعال خدای فرمایي قرآن د یادونې او پند سرچینه ده، البته د هغو کسانو لپاره چې پند اخیستونکي وي او حقیقت وموندي. انسان باید د حقیقت په لټه کې وي څو متعال خدای د هغه د هدایت سبب ورته تیار کړي او ورته د پند اخیستلو توفیق ور په برخه کړي. اخیری خبره دا چې یوازې متعال خدای د دې ور دی چې لا شریک او بی مثال وبلل شي او انسان له سرغړونې څخه ډډه وکړي، ځکه چې یوازې خدای انسان ته مغفرت ورکولی شي او بخښلی شي او له رحمت یې برخمن کولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی له حق سره جیل او له حقیقت څخه انکار هغه دوه سیزونه دي چې انسان د هلاکت په لوري بیایي. دوهم دا چې هغه څه چې انسان د بې ځایه غوښتنو مطرحولو ته ورکاږي غرور او تکبر دی. دا چې انسان وایي که حق په ما نازل سي منم یې او که په بل چا نازل سي نه یې منم، دا هم د هلاکت سبب ګرځي. دریم دا چې باید زده کړو چې د حق په وړاندې پلمې نه ولټو او له پوهېدو نه وروسته له حق څخه سرغړونه نه وکړو. او آخري سبق دا دی چې انسان هدایت دوه اړخونه لري، یو اړخ یې د انسان غوښتنه او اراده ده او بل اړخ یې د متعال خدای پزل او مهرباني ده چې د انسانانو د هدایت زمینه برابروي.
بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه أنت خالق من جاء ومن راح.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د قران د پلوشې د غننننې برخې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلې دا په هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کلا
راشا
د متعال خدای په نامه چې ډیر مهربان رحمان او رحیم دی. د تهران رادیو در کله راشه د خبرونې قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه، نیکی هیلی او د اختر په مناسبت مبارکۍ ومنی. هر چیر چې از خدای دی وکړي چې روغ رمټ او د سوکالی په جامو کې به پټی است. په نیر کلراش پروګرام کې بیا حمزه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو تو در کلی کوو. خدای دی وکړي چې د پروګرام تر اخره زموږ سره ملګرتیا فرصت پیدا کړي. له معمول سره سم لومړی به زما محترم همکار د تهران رادیو له پښتو خپرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلانوي او بیا به انشاءالله ورشو لیکنو او پیغامونو ته.
ډیره ډیره مننه. زه هم په خپل وار ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي هم وایم ګرانو قدرمنو دوستانو ته. انشاءالله چې عبادتونه او روژې یه هم د الله په درگاه کې قبول شي وي
ان شاء الله.
هله د چټول اوریدونکو به روغ رمټ او خوشاله وي او که هر ستونزه او مشکلات لري الله دیو کې چې حل شي ان شاء الله. ګرانو دوستانو د پروګرام په لولو نه مخکې د واتس اپ شمیره درته اعلانومه. د ځان سره ولیکه 00998 19 65 15 او 63. لدین علاوه زمونږ د ایمیل ایڈرس ده pashto99@yahoo.com. همداشان د انټرنیټ پاڼې ایڈرس مو ده parstoday.ir/ps. نو دوستانو په دغو پتو باندې به ستاسو د خوږو خوږو پیغامونو په تمه یو. په دغه واتس اپ شمیرې مونږ د هر کله راشه په نامه ګروپ هم لرو په واتس اپ کې. نو هیله ده چې تاسو هم ورته راشئ او لنور ملګرو سره هم زمونږ سره د زړه خواله وکړل. نو فاطمی خورې زه خو ما یو لنډ شان د مبو کو
بی خسمه
او بیا براشو
بی خسمه ده. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا شراغلاست خپل پروګرام هر کله راشده. ماجد صاحب وار د واره زو د قدرمن اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته دغه ښکل شعر او یا شعرونه زموږ یو قدرمن اوریدونکي محترم ابیب حسین توری صاحب د پاکستان له کور مزل څخه مشتره لیږي.
ښه ډیر ښه.
وایي چې نوی سپرلی دی شاخ په شاخ باندې ګلاب لیکلی، ګوره چې خدای دا کوم دوست دی زواب لیکلی.
ډیر ښه.
وایي چې کوي رقیب ستا د سپین مخ د صحیفه تلاوت، د دې کافر په نصیب څومره لوی ثواب لیکلی. وایي چې وخت خو ماشوم دی د مکتب سبا پر نور څلی کی، نن پر تختې ستا د وجود کدی شباب لیکلی. وایي چې د دغه خار پر هر دیوال باندې تحریر د کرکا. وایي د دغه خار په مقدر کې دی عذاب لیکلی. وای درویش مخ د هغه کلی ماته داسې ښکاری لکه څشتن چې په خپل لاس وي دا کتاب لیکلی.
ډیره ډیره مننه ګران وروره حبیب حسین توری صاحب چې د ښکلي شعرونه دی را سره شریک کړی دی. او داسې ښکاري چې د درویش تورانی صاحب شعرونه دی دا ځل غوره کړی دی. نو ډیره ډیره مننه دی کوو. او ته خو زمونږ زوړ او خوږ ملګری او اورېدونکی خو څه موده کېږي چې د ګروپ نه داسې بېدرکه شوې غونده یې او که نه توري صاحب راځې به د خیره انشاءالله بیا به هم راځې. او ډېر خوشحاله شو چې ستا دغه شعرونه مو پیغام مونږ ته راورسېده. دا نور شعرونه زمونږ یو بل محترم اورېدونکي ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب رالیږلي دي. لیکی عنوان یې دی وی له اسرائیل سره تعلق. نن سبا چونکې د غزې دغه ګرمه ده کنه مسله ده او ډېر صدری دېرش سره نه برابره خلک یې شهیدان کړل په غزه کې نو د اسرائیلو سره د کمو هیوادونو خصوصا د مسلمانو هیوادونو تعلقات چې دي د دې په تناظر کې دی. لکه ما لوست نه دی خو سې وایم ګورو چې څه دي پکې. وی اسرائیل سره تعلق چې برابر شي نو سرګند معجزه به د ډالر شي. دغه د کنه خبره وکړه
خبر مهمه.
او وی له سعود او له یهود چې د پام واوړي مسلمان به مسلمان سره ټکر شي او یهودیان په مسلمانو به تیرې کړي سعودیان به له مدد یې منکر شي. نو د ریال زور سلفیانو ته معلوم دی او وهابیانو باندې زکه تیز اثر شي او په هر خار کې به کافر کافر ناری شي. په هر خار کې به کافر کافر ناری شي که ساده مفتی و اوس به تکړه خر شي. او دا شیعه سنی بخپلو کې په جنگ کړي د سعود یهود بخپلو کې اختر شي. زین پوه دی دین یه خرس که پا ڈالرو نا پوهه که سوک پا شانت دا دنگر شی. او ای رحیم حقیقی مومن حقه ده چه کردار یه پا مثال ده پیغمبر شی.
دیره دیره مننه گرانه و قدر منه ورور داکتر صاحب محمد دورانی. واقعا چی عرب هوادونه محمد رحیم دورانی صاحبی هوادونه پا تیره بیا سعودی عربستان متحده عربی امارات و بحرین لامریکا برطانیا جرمنی استرالیا کانادا و نور اروپایی او زینو عرب و هوادونو سره یوزای ل اسرائیل سره وسلوالی پوزی او مالی مرستی کوي. او دوی د فلسطینیانو کړاوونو او دردونو ته هیڅ پام نه کوي او یوازې تماشه کوي او خپلو عیاشیانو ته دوام ورکوي چې دا څومره د شرم خبره ده چې د فلسطین خلک په اور کې سوزي. او متاسفانه او عرب به ایوادونه چوب ناستی او اسرائیل سره مرستی او ملګرتیاوي کوي.
نو بس دا بدبختی ده د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نشته. او دغه شعر کې چې څنګه دورانی صاحب وي ځنې مفتیان او ملایان د ډالرو په لالچ کې او ځنې بیا د خپل ناپوهۍ په وجه دغه بې اتفاقۍ ته لمن وهي. نو الله دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی. بیل ازنډ زو مخ کې او د یو څو لنډې راخلو چې زمون قدر من خور عائشه ل کابل څخه را لګلې لیکي وې دا څو ورځې ژوند خو محبت د پاره کم دی. زه حیران يم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه. دغه خور بیا وای په دواګانو بده وجنم زما په خلطه تخيري کله رازينه. او عائشه خورې دغه راز دغه نصيحت څخه ډکه خبره هم را لګلې چې وای وی بد خلق لخپل جوان سخ لری کوي چې خو خلکو ته زی خالی شي.
واقعا څنګه ښه خبرې دي. ډیر ډیر مننه قدرمنی خور عائشه چې د لنډۍ او لنسیات څخه ډکه خبرې مشته را لېږلې. موجم خبره کو قدرمن اوریدونکو ده
دغه بل به هم راضی ان شاء الله موږ به پته مې یو خا بل لیک د چا دی
بل لیک زموږ قدرمن اوریدونکو یوسف خان دلگیر صبر علی
شه الله دې مې دلگیر غوا خا
او لیک چې زه یوسف خان دلگیر د لورلای څخه د هر کله راش پروګرام ټول کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
ډیر ښه.
او همدارنګ اوریدونکو هر یو جناب فطرت صاحب قدرمن پښتون یار ارمانی اتسکس صاحب جناب سلطانی صاحب، لیکوال و محترم شاعر قدرمند جناب غیرت صاحب، جناب احسان محسینی صاحب، لیکوال و شاعر محترم جناب کوچی صاحب، محترم لیکوال، محترم قدرمند جناب نظام الدین کاکر صاحب، محترم ماستر حبیب حسین توری صاحب، قدرمند لیکوال محترم ساج صاحب، محترم ایوب خان زما ورور، قدرمند امان الله بدری صاحب او ډاکټر قیومی صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د دغه ټولو ملګرو او اوریدونکو په استازیتوب او دغه شان زموږ د همکارانو په استازیتوب درته مونږ هم ډیر په مینه وعلیکم السلام وایو. اختر دستا هم مبارک او له خوشاله ډک شي
انشاءالله.
او دا خو ډیر لوی اختر دی، نو مې خو وړوکی اختر دی، خو ډیر لکه روژه تیره شوی او نو ډیر د خوشاله نډک اختر دی. الله دې ټولو مسلمانانو سره ستاسو خوشاله نصیب کړي انشاء الله. بیا به هم راځي او مونږ سره به دغه شان ښکلي ښکلي پیغامونه شریکوي. د خیره دا یو څو ښکلي شعرونه هم دي، خو زه وایم چې اول به یو دمو
کوو. او دمو کوو بیا بیرته راځو. عزتمن اوریدونکو شرغ لاست خپل پروګرام ته، یعنی هر کله راشه پروګرام ته. ماجد صاحب دغه خو شعرونه هم زموږ ګران او زړه ته رانږدې اوریدونکي جناب عبدالوهاب غیرت صاحب د پاکستان د بلوچستان صوبې له چمن سیمې څخه رالېږه.
ډېر ښه، ډېر ښه.
او لیکي چې دا چې زه یم په تمه د بلچا،
دا چې زه یم په تمه د بلچا،
بل دې نشي په دې شان مبتلا.
ډېر ښه.
ول مالیدلې دي څو ځله هسې ستړي لکه ستړي مرغه کاږي ستړي سا،
ستړي سا.
وایي دنیا دارو په دنیا مو غره نشي، دنیا پاتې د ارګز له هر شاګدا.
بشکا.
ول د بل څه طلب د چا نه پکار نه دی، طلب خدای د یبی لپې د دعا،
لپې د دعا. ډیر ښه.
وای غلی پروت وهاب غیرت یم زکه، غلی پروت وهاب غیرت یم زکه، غوړه کړی می دی، غوړه کړی می د ډیر سنه چوپتیا،
غوړه کړی می د ډیر سنه چوپتیا. ډیر ډیر مننه عزت من او ګران اورور عبد الوهاب غیرت سیبا. مونږ تل ستا د زر غېدو او جوړېدو دواګانې کوو. خدای پاک مهربان او کریم دی. ځینې وختونه چې انسان ناروغ شي یا له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، او نو دا یو امتحان وي ګورې، او د امتحان په وخت تر ټولو ښه شی صبر کول دي، او په هر حالت باندې شکر استل.
خدای تعالی په خپل په قران شریف کې ماچ سوای چې ان الله ما صابرین،
ما صابرین.
خدای تعالی همیشه د صابرونو سره دی ان شاء الله.
نو د قران خبره خو د کانی کرخه ده، او هیڅ شک پکې نشته. نو لاړ به شو مخکې دا ښکلي شعرونه چې د ارواښاد د صابر شاه صابر صاحب دي. زمون ګران اوریدونکي محمد زمان د افغانستان له خوست ولایته را لېږلي دي، او لیکي وی درد می اسویلې کړه بیا کزی نوزا، ځان ته می لوګې کړه بیا کزی نوزا، او ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده، ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده، نن می لیونې کړه بیا کزی نوزا. او بو وای رښتیا که خپلې ده نشو خیر ده، ما پر دې کړه بیا کزی نوزا. او تندی ته می وګوره تا اون نشی، تند ته می وګوره تا اون نشی، شونډې می لندې کړه بیا کزی نوزا، او سترګو ته می لږ غوندې خوب راوله، سترګو ته می لږ غوندې خوب راوله، ورکه شو ګیرې کړه بیا کزی نوزا. نو شعر خو ډیر اوږد دی، خو د وخت د کمی په وجه زه خو یم همدلته به پرېږدو، او لاړ به شو دی غږیزو پیغامونو ته. که څنګه دی خو
سمه ده، بیخي سمه ده. زو غږیزو پیغامونو ته که یو لاندې شاندمه به وکړو. بیا
د مینا مخکې د محمد زمان صاحب ډیره ډیره مننه کوو د دې خپل شعرونو دارې لګلو. بیا به هم ورته سترګې په لارې یو رازوله د می ورسته.
قدرمن اوریدونکو، وار د واره زو غږیزو پیغامونو ته. زموږ ډیر قدرمن اورور محترم اوریدونکي حسن الله زهاند یو پیغام مشتره لیږلی او موږ هم اورو چې څه وایي.
بالکل اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هر کله راشه پروگرام ډیر قدرمنو کارکونکو ته نیکی هیلی او سلام علیکم. الله دې وکړي چې د تل په شان په اوسم د صحت په جامو پټ او پوشلیاس. زه حسن الله زهن د زابل ولایت د شاجو ولسوالي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ډیره موده کېږي چې د تهران رادیو سره مې اړیکې نه دي نیولې. د 1999 کلونو راهیسه بیا تر 2014 پورې تقریبا ما له دې سره اړیکه درلوده او دوی ته به مې لیکونه ولېږل، خو بیا د څه ناخوالو او ستونزو له امله سې نېرته دغه ته مې لاسرسی نه درلودی، نو ما ونشوای کولی چې دوی ته بیا لیکونه ولېږم. نو اوس مې دا ستاسو د واټساپ نمبر پیدا کړ او ما هم نېرته لاسرسی پیدا کړی ده. نو بیا غواړم چې له تاسو سره اړیکه ونیسم. بس تاسو همیشنی اورېدونکی سم. د اوس لپاره هم دومره. الله محافظ ناصر صاحب. السلام علیکم.
ډیره ډیره مننه حسن الله زهان صاحب، ډیر ښکلی پیغام دی، مننه دې کوو. دا یو بل غږیز پیغام زمونږ ګران اورېدونکي او شاعر او زمونږ د زړه سر محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلې دی. راځئ چې وویرو سلطانی صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اکبر سلطانی د لوی افغانستان د هرات نه. د تهران رادیو ټولو درنو خوږو عزتمنو پتمنو کارکونکو او اورېدونکو ته په دې هیله یم چې راته روغ جوړ او تکړه اوسئ. سلامونه وایم د تهران رادیو ټولو اورېدونکو ته، لکه جناب پښتون یار ارمانی صاحب، کرامت الله البدوی صاحب، جناب عمر صاحب، عبدالوهاب غیرت صاحب، احسان محسنی صاحب، محمد علی عمر صاحب، نور احمد پترت صاحب، غندم کوچی صاحب او دغرنګ عیشی خورته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. نو کوم اوریدونکو چې پاتې سوي دي نو بخښ دې کوي ډاکټر محمد ریم تورانی صاحب ته، کوم اوریدونکو چې پاتې سوي دي او بخښ دې کوي، او ټولو کارکونکو ته هم سلامونه چې ماشاءالله نمونه ډیر دی که د ټولو نمونه واخلم. او ډیر وخت به اوسې راځم د ډاکټر صاحب یو شعر ته. وایي: ناز مکړه نازنینې په نازونو کې دې اور دی، ناز مکړه نازنینې په نازونو کې دې اور دی، چې یو ځل چا لیدلې، چې یو ځل چا لیدلې، تل نظرې ستا په لور دی، ستا دې اننګي انار او سترګې دې کافرې، ستا دې اننګي انار او سترګې دې کافرې، کافرې دې ستا دې یو دیدن ته په کوڅه کې څومره شور دی، غږ د شپېلۍ کله برابر دی ستا خندا سره، غږ د شپېلۍ کله برابر دی ستا خندا سره، خوښ دی هغه څوک چې ستا سالو ور باندې خپور دی، ستا دغه سپوږموی څیرې د زړه کور مې رڼا کړلو، ستا دغه سپوږموی څیرې د زړه کور مې رڼا کړلو، قتلکه د سرو شونډو سر صفت نور دی، ویښ شاعره یمه ستایش د تل باقی وکړه، ویښ شاعره یمه ستایش د تل باقی وکړه، خاورې بهر څه شي د هر چا گذار په کور دی. وسلام. وی پاولرنس خونړی مننه کوم، شاد آباد او سرلوړی اوس.
ډیره ډیره مننه محترم ګران قدر ورور سلطانی صاحب، خدای دې تل آباد او خاذلره. موږ ستاسو د نورو پیغامونو په تمه هم یو.
بالکل.
د غبل غږیز پیغام زموږ ګران اوریدونکي محترم کرامت الله بداوی صاحب دی چې موږ ته رالېږلې، او موږ هم اورو چې څه وایي.
د هر کله راشه د ګروپ ټولو محترمو کارکوونکو همکارانو، محترم دکتر صاحب، محترم دورانی صاحب، محترم تاولا خوګیانی صاحب ته، او محترم اغلی پاتمی صاحب ته، محترم عبیدی صاحب، محترم صادق حسین صاحب ته، او محترم زمانی صاحب ته، او محترم عبیدی صاحب ته، او همدارنګه محترم پترت صاحب ته، محترم نظام الدین کاکړ صاحب ته، محترم پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب ته، محترم غیرت صاحب ته، محترم سلطانی صاحب ته، محترم کوچی صاحب ته، او ټولو قدرمنو دوستانو ته بیا هم د زړه له کومې سلامونه وایم. د ټولو روغتیا، خوشحالي، سرلوړي له خدای جل جلاله څخه غواړو. تل خوشحاله او اباد وسی. مننه، خدای مو تل خوشحاله.
یو جهان مننه محترم کرامت الله بداوی صاحب. مونږ هم ستاسو د نورو پیغامونو په تمه به یو، او ستاسو دغه د مینې نډک او د معلوماتو نډک پیغامونه مونږ ته او زموږ پروګرام ته واقعا چې یو نوې حوصله راکوي، نو بیا به درته هم په تمه یو. وخت بیخی ختم دی،
وخت نشته،
نو څه به کوو؟
خدای پامانی به وکړو.
نو ګرانو دوستانو، تر بل پروګرام مو درنه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.